افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس سخته کسانو شمیر 933 تنه ته ورسید. دا کندهار یو شمیر اوسیدونکي لا هم د کرونا وایروس مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی نه لري چې له دې سره د دې وایروس په اړه تدابیر نه نیسي او پاملرنه ورته نه کوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې. او په یو بل رپورت کې بواوري چې د سبا ته هم پالنې د ټیمي وی سرچینې ویلي عبدالله چمتو ته چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو وسپا مکړي د دې سات خبرونو ته اسد الله لودي نه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د عبدالله ډله وایي د همدې اونۍ تر پایه د سیاسي کړکیچ د حل لارې طرحه ارګ ته سپاري. هغه وڅلوېخت بې سرپرسته ماشومان جرمني ته ورسېدل چې په یونان کې یو کم کې بې سرپرسته پراته وو، او امریکا هوډ کړی چې ځینو ایالتونو کې لګول شوي بندیزونه ورو ورو کم کړي. د خبرونو تفصیل د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون ازادي راډیو سره خبرو کې د طرح جزئیات روښانه نه کړل، خو ویې ویل امکان شته چې روان اختلافونه ورسره حل شي. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي زیاته کړه د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو شمېر کسان د نوموړي د دې کار مخالفت کوي او وایي د ولسمشر وړاندیز باید ونه منل شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ناندریو هواري ته په کور دننه سیاسي مشرانو او ان امریکایي ډیپلوماتانو هم هڅې کړي، خو تر اوسه یې د حل ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼې کې ویلي دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه 112 افغانان له کورونا ناروغۍ بیرته جوړ شوي او 13 تنه مړه شوي دي. هرات، کابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د کووېډ 19 تر ټولو ډېرې پیښې لري. په سرپل کې د ولسی جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی ټپي شو. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. ښاغلي امانی د برید د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانانو په ګډون هغه وڅل وخت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي یونان کې پراته دغه بې سرپرسته ماشومان له ډیرو هڅو وروسته نن سهار وختي په ځانګړې الوتکه کې له اتن څخه جرمني ته ورسېدل. دوی ویلي دغه ماشومان د افغانستان، سوریې او د اریتریا په نوم د یو افریقایي هیواد اوسیدونکي دي. دوی کې څو خوندې او ورونه هم شته او ځینو ته یې په جرمني کې کورنۍ سترګې په لاره وي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي د دغو ټولو ماشومانو د کورونا معاینې شوي او 14 ورځې به قرنطین وي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والی ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. میرمن وایټمر ویلي دا کار به په هوښیارۍ سره ترسره کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د دویمې څپې مخنیوی وکړي. په دغه ایالت کې پرون شاوخوا 3000 کسانو مظاهره وکړه او د لګول شوو بندیزونو د نرموالي غوښتنه یې وکړه. په امریکا کې د رامنځته شوې روغتیايي کړکیچ له کبله 22 میلیونه امریکایانو دندې له لاسه ورکړې دي. په امریکا کې د بندیزونو د نرموالي هوډ داسې مهال شوی چې دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله مړینه په لوړېدو ده. پرون دغه هیواد کې 4000 کسان د کرونا ویروس له کبله مړه شول چې ورسره د دې ناروغۍ له امله د مړو شوو امریکایانو شمیر 8000 ته پورته شو. د امریکا د هوایی او فضایی چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له 9 کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایی تمځای ته ستورمزلی لیږدوي. ټاکل شوی فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په 20مه نیټه ترسره شي. د ناسا مشر جیم برایډن سټاین پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړنۍ فضایی الوتنه به د یو توغندي په مټ ترسره شي. له دې وړاندې امریکا فضا ته د تلونکو کسانو لپاره له روسي وسیلو کار اخیسته. ناسا ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله فضا ته د راتلونکي سفر کره ساعت نشي اعلانولی. دوی ویلي له فلوریدا ایالته به 2 امریکایي ستورمزلي د می په 20مه د کینیډي فضایي اډې ته ولاړ شي، هغه ځای نه چې د فضا په لور توغندی توغول کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وبورشي په افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزیر په یو خبری غونډه کې رسنیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې تازه د کرونا 20 مثبت پیښې هم ثبت شوې دي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په کندهار ولایت کې ولې په چټکۍ سره د کرونا وایروس خپرېږي، علتونه یې په څه کې دي. د سبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي عبدالله عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه ومني. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراوروو. په پاکستان کې مذهبي یا او افراطي ډلې د جماعتونو پر پرانیستو ټینګار کوي او پرون په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلوالو په زور د جمعې لمونځ ادا کړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه په ونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او کام د څنګه پروګرامونه خبرو. دا د ازادي راډیو ده. افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبت پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت دارالامان ماڼۍ په کووید 19 سخته هغه کسانو لپاره ځانګړي کړي چې لومړنۍ نښې وښيي. نور جزئیات د ډیوی نادر په ریپورت کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د دې وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 300 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 20 یې مثبت دي. د افغانستان عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې د 933 د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیره ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د کرونا وایروس هغو ناروغانو لپاره چې د دې وایروس لومړنۍ نښې ولري د دارلمان ماڼۍ پرانیسته. دې ماڼۍ کې به په کووید 19 اخته کسانو لپاره 200 بستر چمتو شي.
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعي رویداد ته رسیدي او خوشبختانه 13 ورځ 11 نفر شفایا شوي. دا مرکز دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډېریږي هغه خلک چې مثبت دي، اعراض او علایم خفیف دي، دوی زمینه نه لري چې ځان قرنطین کړي کورو کې، نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندوی ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیايي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپلې ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک او آسیایي پراختیايي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیون ډالر او د اروپایي اروپایی ټولنې لخوا 111 میلیونه یورو مرسته وشي.
تر اوسه هم نړیوالې ټولنې ادارو او مرستندویو موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرسته وکړو.
همداراز د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره د دارلمان ماڼۍ ته ورته ځایونو کې په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 بستره برابر کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس پر اوښدې ته چې په کندهار کې ولې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي. د دې ولایت عامې روغتیا رئیس وایي په دې ولایت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو عمده علت د ځوانانو بېغوري ده. که څه هم په دې ولایت کې له تېرې چهارشنبې بشپړ ګرزبندیز لګول شوی، خو شکایتونه کېږي چې خلک دغه اصول نه مراعتوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان پکې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري غني.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و، چې موږ په ټکري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ټول چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسي، د محفلو څخه لیرې اوسي، د ودو تالارو څخه لیرې اوسي. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغ وړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرد بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلورو ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي، د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل سوه. داسې اندېښنې شته چې د 700 کسانو په ډلې کې به په کورونا وایرس اخته کسان هم وو چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایرس اخته کړي وي. په سپین بولدک کې یوازې د کورونا وایرس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تېره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایرس یا کووید-19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نسی، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده چې دا شمېرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تېرې چهارشنبې په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بله پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرځبندیز له سرغړوونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام ثبتوونکي ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرې مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقا د څو مجې لپاره بندې کړئ. دا به دغه مرض کندهار او بل ټول افغانستان کې مخنیوی سوي.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په ورسند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کېږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطحه ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هېواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس به ملاړ شو کابل ته. هلته به مو د دوکاندارانو له حاله خبر کو چې هغوی د کرونا د وایرس د دې خپرېدو پر مهال څه ستونزو سره مخ دي. د کابل ولایت دوکانداران وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی په ورکولو د کابل ولایت چارواکي وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی په ورکولو مکلف نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي د کابل ښار دوکانداران د قرنطین له امله هیڅ عاید نه لري او که د ټولو دوکانونو کرایه او مالیه هم ورکړي ستونزې به یې زیاتې شي. خان محمد سین په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز د لګولو له امله د دغه ښار د دوکاندارانو فعالیتونه په ټپه ودرېدلي دي. د دغه ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل له حکومت هیله کوي چې د جاري ګرځبندیز په موده کې باید له دوکاندارانو نه مالیه او د دوکانونو کرایه وانخیستل شي.
دوکانداران له څو اساسي ستونزو سره مخ دي. فعالیتونه یې درېدلي او احتمال لري پانګونو ته یې زیان ورسیږي. بل ستونزه یې د کرایې او مالی ورکول دي. ځینې مواد چې تاریخ لري ممکن تاریخ یې تیر شي. هیله ده د قرنطین په موده د دوی کرایه او مالیه معاف او د کسبګرو د دستګاو له کارګرانو سره مرسته وشي.
د ښاغلي سپاهي په خبره د کابل ښار په ناحیو کې څه باندې 120,000 دوکانونه شته چې بیلابیل مواد پکې پلورل کېږي خو اوس د ګرځبندیز له امله تړلي دي. د ده په خبره په دغو دوکانونو کې 40% د دولت او 80% د خلکو ملکیت دی. ښاغلي سپاهي دا هم وویل دغه ستونزه یې د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې او تمه ده چې حکومت پریکړه وکړي څو د ګرځبندیز په موده کې د دولتي او خصوصي دوکانونو مالیه او کرایه وبخل شي. د کابل ښار دوکانداران هم شکایت کوي چې د فعالیتونو د ودرېدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کابل د نهمې ناحیې یو دوکاندار سنگر آزادي راډیو ته وویل
د قرنطین په حالت کې یا کرایه ورکړي یا د دولت مالیه ورکړي نو پایښت همدا ده چې یا ماسک شي او یا هم پکې کما لري. اوس دا درې هفتې رخصتیا نو اتلی په دغې خرید او فروش اغېزه کړې. مال مو اغوستی دی خو ګودامونو کې پروت دی او د قرنطین د وجې نه چې د خلکو رفت آمد نشته دی مونږ سوداګانې هم په ټپ ولاړې.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د والی ویان نبی الله پیرخیل د شنبې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ګرځبندیز په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایې او مالیې په ورکړه مکلف نه دي.
د هټیو له مالکینو یا د مارکیټونو چې لري دی که هغه شخصي دی که دولتي دی موږ ورته غوښتنه کړې ده چې قرنطین په جریان کې چې کومې هټۍ تړل شوي دي یا کوم شرکتونه تړل شوي دي له هغوی څخه هیڅوک مالیه وانخلي. پریکړه سوې ده انشاءالله رحمان دغه به عملي هم سي او پلي به هم سي. درنو د کابل ښاریانو هغه څوک چې هټۍ لري یا شرکتونه لري او یا نور کاروبارونه لري هغوی ته ډاډ ورکوو چې دوی به دغه مالیه هم ورته معاف سي او کرایه به هم نه ورڅخه اخیستل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له درې اونیو راهیسې د خوراکي موادو نانوایانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړلي او د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستانو زموږه غلازادې رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو پوري په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږه پرونه د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. په غزنی کې ډیر کم عمر ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې درسي موادو پر ځای د مزدوري ابزار ګرځوي ترڅو خپل بېوزلو کورنیو ته روزي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې تر 300 زرو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې شمیري چې ګڼ شمیري په شاخه کارونو بوختي. حبیب رحمان تاثیر د غزنی پر ماشومانو ریپورت لري.
په غزنی کې ډیری کم عمر ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې د کتابونو او قلمونو پر ځای د مزدوري افزار ګرځوي ترڅو خپلو نادارو او بیاوزلو کورنیو ته له دې لارې روزي پیدا کړي. د افغانستان د نورو ولایتونو په رنګ په دغه ځای کې هم شاګردانو ته په مکتبونو کې د یونیسف اسمان رنګ بکسې ورکول کیږي. دوی په دغه بکسونو کې د بوټانو رنګولو رنګونه بروشان او یا هم د سپیلنو د دولو لپاره سکاره او سپیلنی اچولي وي. دوی وایي دا کار له مجبورې کوي ځکه د کورنیو سرپرستۍ ورپر غاړه دي. د فرقې څلور لارې تر څنګ شاوخوا 12 کلن شایستوکی خو د بوټانو په رنګ رنګېدلی ماشوم ولاړ دی. د هر تیریدونکي کس پښو ته ګوري او د بوټانو رنګولو ست ورته کوي. د ښوونځي بکس یې پر شا دی. پوښتنه ورڅخه کوو چې په دغه بکس کې یې څه اچولی دي.
ابراهیم، دغه د مکتب بسې چې په غاړه د هلکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شریف کېږي
ما د بوټو رنګونه
څوري وخت کېږي چې دا رنګ کار کوي؟
دا مې یو کال کې.
پلار دې څه کوي؟ ورونه دې څه کوي؟
ورونه نه لرم، پلار مې کورچوانی کوي.
دا یوازې ابراهیم نه دی چې دا کار کوي، بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په غزنی کې په سوونو ماشومان دي چې شاقه کار نه کوي، بوټان رنګوي، په هوټلونو، مستري خانو، دوکانونو او یا نورو ځایونو کې په مزدوریو بوختي. عبدالباری رحیمی وایي یوازې په غزنی مرکز کې شاوخوا 1500 ماشومان په کارونو بوختي، په ولسوالیو کې دا شمیر تر دې هم زیات دی. که عبدالباری رحیمی د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 1500 یادوي، خو د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي په غزنی کې تر 400 زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. زیات شمیر یې په شاقه کارونو بوختي. دوی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري نو خامخا به درانه کار نه کوي.
ارقام وقت اندیر دی تشویش ورد زیاد دی. تقریبا دا ارقام زموغ دا چیرانو او تحلیل پر اساس بندی چی مخ پیدا کری دی دا 400 زرو چخنیولی تر 450 زرو پوری مخ ترخی.
دا چې یوازې په غزنی کې په دومره لوړ شمېر سره ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او زیاته برخه یې په درنو کارونو بوختي، نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې دغه شمېره څو چنده لوړه شوې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو شوره 2 میلیونه ماشومان چې په شاقه کار باندې بوختي دا ټول افغانستان شمېره ده. زه تاسو ته وایم
دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه ډیری نور ماشومان بیا په کم عمرۍ کې ایران، پاکستان او حتی نورو اروپایي هیوادونو ته په خواري او مزدوري په سیستنېږي چې هلته په درنو او ناوړه کارونو بوخت وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په پاکستان کې مذهبي افراطي ډلې د جماعتونو په پرانیستو ټینګار کوي او پرونی په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلو پر زور د جمعې لمونځ وکړ. بل لور ته حکومت یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې تر 400 کسانو ډېر مسره یو ځای کېږي او په ورته وخت کې له بېوزلو کارګرو او مزدورکارو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان افراطي مذهبي مشرانو له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې لمونځ په جماعتونو کې وکړي. دا د دې سربېره چې صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې لټوي او هڅې پیل کړې دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي له کبله د رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو مخه سر له اوسه تر یوه بریده ونیسي. عمران خان د اپریل په 12 له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. 4 ورځې وروسته تر دې غوښتنې صدر اعظم د نړۍ له 300 صنعتي هیوادو یا چیشل، نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخه ژمنې ترلاسه کړې او د جمعې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 1.3 میلیارد ډالر پور ورکړ. پاکستان تر دې مخکې هم نږدې 1.6 میلیارد ډالر له نورو هیوادو او نړیوالو مؤسسو په تیرو کلونو کې قرض اخیستی دی. د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي بندیزونو د دغه پوروړي واد د عام خلکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغېز کړی دی. اسلام آباد چې کله له نړیوالو د مرستو نوې ژمنې ترلاسه کړي، په خپل هیواد کې له کارګرو او بېوزله کاروباریانو له کورنیو سره د 12,000 پاکستاني روپیو مرستې پیل کړي. دا پیسې د څلورو میاشتو لپاره دي.
محمد امین مان ډرایور یم. نه دا خو د یوې میاشتې راشن هم نه دی، راشن هم نه پوره کېږي. د یوې میاشتې ګزاره په نه کې کم دی، خو بیا هم د هغوی ځان مهرباني چې سره کوي نه، دا هم هغوټه مهرباني سره امداد کوي. جرا شیرالله نه مېږم مالیتوب کار کوم. څلور میاشتې پاره دي، دا نه یو میاشتې هم پیدا نه کېږي، 1500 پیدا ورکوي. او حکومت په کار دي، دا په سفر دلی په خپل پیګه ځو. محمد نذیر برل یې تو بہت مشکل ہے، لیکن اب کیا کریں، نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے.
په پاکستان کې نن په کووډ-19 ناروغي د نویو اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی او 415 تنه نور په دې اخیستون کې او وشون کې ناروغي اخته شوی دی، چې له دې سره په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 1401 ته په دغه هیواد کې ورسید. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې پاکستان د کورونا وایروس د تشخیص لابراتوارونه زیات کړي دي، خو دغه خوار هیواد تر اوسه په مټ کې توانېدلی دی چې د ورځې تر 6500 پورې معاینات وکړي. د پاکستان نفوس 200 میلیونه دی. په دغه ټول هیواد کې د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد عاجل بسترونه تر 3000 لږ دي او روغتیایي سیستم د کورونا تر خپرېدو مخکې هم خورا کمزوری و. د پاکستان حکومت د افراطي مذهبي ډلو د مشرانو دا غوښتنه رد کړې ده چې جوماتونه دې پرانیستل شي. په دغه هیواد کې تر نورو ټولو تبلیغیانو کې تر اوسه کورونا ژر خپره شوې ده، او د مارچ په وروستیو کې د تبلیغي جماعت لویه غونډه هم د کورونا د خپرېدو له ویرې حکومت بند کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې مذهبي ډلې په پاکستان کې ډېرې پیاوړې دي او دوی هر وخت کولای شي چې ډلې ډلې خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوباسي. د جمعې په ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې په لسګونو کسان د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شول او د حکومت له دې غوښتنې سرغړونه وکړه چې تر 4 کسانو ډېر باید یو ځای نه وي. دې کسانو د جماعت دننه خپل ساتونکي ودراوه او تر څنګ هم یو مسلح کس ودرید. پولیس ونه توانېدل چې د دې کسانو د جماعت منځه مخه ونیسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12 اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبری فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په ویلامیا کې وویل هغه څوک چې په دغه سي عمل کې شکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په ویلامیا کې ویل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلې دي د روغتیایي څارنې سکتور ته یې د یو لړ سایبری حملو ګواښ پیښ دی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبری فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال د روغتونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پامپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبری فعالیتونو کې شکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبری یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبری حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنځمې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت دروختونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژي او ارتباطاتو پر سیستمونو د لوی حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روختون پرون جمعه وویل چې پر خپل یو سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روختون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون ویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستی چې ویلی دی هغه کسان چې دا سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې دا سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللې دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کورونا وایرس تروان بحران پر مهال پر روختونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداري ورکړې وو. په نړۍ کې په کورونا وایرس تریو لکو څلور پنځو سوزرو ډیر کسان رسیوي او تر دو میلیونو او دوه لکو یو پنځو سوزرو ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
دوستانو زموږ غږ ساده راډیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. اسدالله الدین د مهمو خبرونو سره ټکی دروړی.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وویشت مثبتې پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. په سرپل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی یې ټپي شو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. د افغانانو په ګډون هغه وڅلوېښت پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والي ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. د امریکا د هوایی او فضایي چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له نهو کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایي تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوې فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په ویشتمه نیټه ترسره شي.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم مونږ پروګرامونه ترازو حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت
پپل کدار ته اوس چې کندهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هاغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده. هاغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش ممداد چې واز مخنیوي دي. د دې تداوی نسته، درمل نسته، په دې خاطر باندې موږ هم اندېښنه لرو. کچیر دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطرې حالت پیښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلی کار دی او بیا به په کنټرول باندې به ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنو پیښ لرو. کچی 200 سمپل دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس او پټولنه کې کېدای شي په سلهاو سلهاو یا لاته کېدای شي زرګون ته نږدې پیښ ولرو. نو کچیر مشکوک پیښ ژر تر ژره مراجعه وکړو ته نه دغه معاینات وسی زوام چې کېدای شي پیښ د ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیول شي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوي په اړه تقریبا 1553 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت آمادگی او پلانونه منیول دي چې ژر تر ژره هغه سیمه تجهیز کو او نور وخت کسان هم عمل ته دغو کچیر د اوس کې هم ځینې اکسټرکشن مواد را تراکول سي د ورځې په سلهاو معاینات کولی سو چې دا مشکوک پیښې او مثبت پیښې سره جلا کړو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کړو. دې سره په څنګ سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتک کې ډیورنټ پر ضب کرښه سپرینوکته کې همدارنګه ژړی کې همدارنګه په پلان مو په راندا او په دامان کې هم دی چې نور مسافرین چې راځي هغوی باید تداوي کړو. د دې سره په څنګ کې مو اما په هغوی پروګرامونه دي چې ولسوالیو کلو کې او په ښارو کې مو په کار اچولي او غږ مو کړی دی چې یوازې باید پر د دې په وایرس پر مخنیوي باندې کار وکړو.
تاسو د ژړې ولسوالۍ خبره وکړه، هلته د مسافرو لپاره چې تشخیص کوي ښځینه پرسونل نه و؟
هو، دا مشکل شته. هلته مخکې دشتي سیمه وه او موږ دا موجوده پرسونل هم د ځینو روغتیایي مراکزو څخه په پور او په قرض راواخیستې. هلته ښځینه کارمندانې علاقمندې نه وې چې هلته وظیفه اجرا کړي. موږ بیا هم لاس په کار یو، څنګه وکولی سو یو څه اندازه تعدیل او څه لږ سهولت را نور هم راولو، خلک تشویق کړو چې ښځینه روغتیا پالانې راسره وظیفه اجرا کړي تر څو دغه سیمه لپاره یې موظف کړو. لاس په کار خو تر اوسه پورې څوک نه دی حاضر شوی.
نو فکر کوي چې دا به یو اغیز ولري چې نارینه به تشخیص کیږي او ښځینه مسافر چې هغوی تر ډېرو پورې د هرات او فراه او نیمروز آن د ایران څخه راځي؟
زیات ښځینه اوس هم د نارینه و روغتیا پالان له ادرس څخه تشخیص کیږي. حتی داسې هم کولی سو چې حجاب یا نازکه پرده پر مخ راځړولې او موږ د هماغه انفراریډ ترمامیتر څخه کار واخلو دوی پر تندي په لیرې فاصله کې ونیسو. ځینې ډېرې کمې کورنۍ دي چې انحراف کوي، انکار کوي له دې حالت څخه چې په نارینهوو باندې په داسې شکل سر ځان نه کړي. خو کله چې موږ ښځینه ګورو د نارینهوو په ذریعه د هغوی ستر او حجاب مکمل محفوظ دی، داسې حالت نه دی چې دوی به ګواکې خدای نخواسته حجاب یې له منځه تلل.
څومره مسافر تشخیص شوي دي او هغوی کارنتین شوي؟
عموما د دې ګټه یوه مهمه دا ده چې هلته خلکو ته دا ښوول شوي دي، اما پیغامونه ورسره نشر شوي دي د کورونا اړوند څه کول پکار دي او هلته دا پیغامونه ورسره نشر شوي دي که احیانا مشکوکه پیښه پیدا کیږي، تبه، ټوخی، نفستنګي، وجود درد یا نور مسایل، باید تاسو چیرې مراجعه وکړئ دا ورته ښوول شوي او څنګه کولی شئ ځان قرنطین کړئ په کورونو کې دا ورته ښوول شوي. په همدې اړه یو څه اندازه مشکوکې پیښې پیدا شوي دي، هغه ادرس څخه معرفي شوي دي عینومین روغتون ته. دا هغه ګټې دي چې د دې سکرینینګ نقطې څخه مو په لاس راوړي. د
عینومین درېس او پنځوس بستریز روغتون ته هلته چې کوم مریضان قرنطین شوي دي هغوی د خوراک په برخه کې او ځینې طبي امکانات په برخه کې شکایتونه لري؟
خوراک هم په لومړي سر کې ستونزې درلودلې. هغه مینو چې د وزارت څخه سنډر راستول شوی او په هغه اندازه موږ بودیجه نه درلودل، خو الحمدلله دا بودیجه چې رئیس جمهور منظور کړل دغه له ادرس څخه اوس موږ په خوراک هیڅ راز ستونزه نه لرو. خوراک چې څومره لازم دی هماغه اندازه روغ دغه ناروغان تور کو. خدای یو داسې ناروغي ده چې روحي فشار هم لري مریضانو باندې، یو قسم ورختایي هم لري. کله چې مریض هغه محیط ته داخلیږي یو قسم د ورختایي احساس کوي. نو لمدې ځای څخه موږ په ټولنه باندې دا غږ کوو د ورختایي څخه مخنیوی وکړي. ورختا کېږي مه، روغتیا پالان ستاسو خدمت کوي په ښه شکل سره او همدارنګه موږ کوشش کوو د عامې روغتیا ریاست له ادرس څخه چې هغوی عینومین روغتون ته په ښه ډول سره سپورټ ورکړو، ملاتړ یې وکړو او همدارنګه لوجستیکي او ټول شارې مکمل منظمې دي اوس هېڅ راز ستونزه نشته په دې اړه.
داسې ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ په خپله په خپلو کورونو کې هم قرنطین دي چې هغوی په کرونا باندې مبتلا دي. دا څومره اغېزمنه لار ده او په راتلونکي دا چاره امکان لري؟
په کورنیو کې به دغه قرنطین کېدلی شي په ځینو کورنیو کې بدې پایلې ولري، ځکه چې هغوی دغه قرنطین شرایط نه مراتوي. حتی مور هغه کسان چې دغه ناروغ سره ډېر محبت لري نو هغوی بیا هم ځان په لیرې فاصله کې نه ځینې ساتي، د دوی خوراکي توکي په ښه ډول سره په جلا محفوظ لوښ کې نه ورته ورکوي. دا بدې پایلې لري په مجموع کې. خو عموما د کور قرنطین کېدای شي په حالات کې موږ توصیه کړو چې زموږ روغتیا پالان دغه سیمې څخه لیدنه وکړي چې معیار د قرنطین په دې کورو کې مراد دی که نه دی. که معیار یې مراد موږ اجازه ورته ورکوو، که نه زموږ له ادرس څخه موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې دوی په کورو کې ځان قرنطین کړي.
تاسو په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي یادونه وکړه. لا هم ځینې خلک وایي چې عامه پوهاوی نه لري، په خاص ډول د ولسوالۍ خلک او په کندهار کې ځینې مشخصې ادې لکه د روزګان کندهار اډه.
بله، د کندهار د وبخشې د روزګان ولایت په اړه موږ مسؤلیت نه لرو. تابن به درزگان خلق په هوای ونل ریغه و د مربوطه عامر اختیار ریاست جواب وای خو موږ په دې اړه باندې د واکسین ټول کارمندان درختیا ای ټیم ټول هغه شجنه او نارینه رضاکار کارکونکي سی ایچ ډبلیو هغه لاس په کار دی کور په کور د میسج پیغامونه رسولي په جن سیمه کې ستونزې سته چې روغتیا پالان دي په شو سوی په جن کورو کې لري په ټول سوالو یا نور امنیتي ستونزو له امله څخه خلک لاسرسی نه دي سوی هغه سیمه کې چې موږ لاسرسی پیدا کړی یا ملته پیغامونه رسولي کوم را ستونزه نشته.
تاسو مخکې د کورونا د تشخیص لابراتوار خبره وکړه، دغه لابراتوار پرانیستل سو، البته د فرانسین څخه یوه اونۍ وروسته کټونه خلاص ول. دغه ستونزه تر کومه ځایه حل شوې ده او تر کومه ځایه به حل
په لومړي سر کې چې کله لابراتوار خلاصېدی موږ خپل اندېښنه د مرکز سره شریکه کړل. موږ ته صرف سل اکسټراکشن کټونه راکول سول او 200 موږ هم زه خپل درلودل چې 300 سول دا معاینات مو په وکړل. په هماغه وخت کې موږ خپل پلان او راتلونکي اندېښنه شریکه کړې دا چې دغه کټونه یوازې نړیوال روغتیا سازمان سپلای کوي او د افغانستان په سر د 16 کمبوتاس ته نو وزارت تعهد کړی کله چې دوی لاسته رسیږي کندهار سره هم خپل کومک شریکي او موږ ته سپلای راکوي. نو پرون وعده سوی وه چې نړیوال روغتیا سازمان به د بهرني هیوادو څخه سپلای کوي کابل ته او د کابل نو به سپلای کیږي موږ کندهار. متاسفانه پرون هغه سپلای کابل ته هم ونسوله. نو موږ په دې انتظار یو شیبې شمارو چې کله به موږ ته دا کټونه په واک راکړل سي تر څو معاینات وکړی سو.
تاسو یادونه وکړئ چې کندهار ښار ته پر تیم سرحدونو باندې د تشخیص ټیمونه سته. دغه راز کندهار ښار 100% قرنطین سوی دی. نور کوم تدابیر په نظر کې لري د راتلونکي لپاره؟
موږ عموما زیات توجه په جلاوالي او قرنطین باندې د وقایې باندې د مخنیوي باندې ده چې دغه لپاره موبایل ټیمونه هم لرو، الرټي ټیمونه هم لرو. هغې هر کور ته چې مثال یو په کور کې یو کس پیدا شي بیا موږ ټول کور ته ځو، هلته هغه کور بیا ګورو چې هلته مشکوکې پیش شته که نه، که مشکوکې وي روغتونو ته را انتقال وو که نه، د کور قرنطین ورته وایي. همدارنګه د وپاشي مختلف پروګرامونه شروع دي په ښار کې. شرکتونه په دې کې راسره همکار دي، افغان بیسیم شرکت دی، همدارنګه د معدن او صنایع خونه تجاران دي، هغې راسره کومک همکار دي. روغتونونه د وپاشي کوو، اداره ته وپاشي کوو، فرهنګ رواج وو د وپاشي څنګه کول سو د دې وایرس مخنیوی وکړو. همدارنګه د دې وایرس په اړه ډېر پیغامونه تقریبا تر 300,000 زیات چاپی پیغامونه موږ نشر کړی دي په ټولنه کې. همدارنګه غټ بیل بورډونه موږ نشر کړی دي. نو کوشش مو دا دی چې پر مخنیوی ډېر کار وکړو.
د روسي پښتنې په توګه د کندهار د روغتیا د یوه چارواکي په توګه یوه میاشت وروسته کندهار د کرونا په کوم وضعیت کې ویني؟
که چیرې ټولنه لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي، یو د بل سره فاصلې ونیسي، اهتمامات ونیسي، زه امید لرم یوه میاشت بعد به مو تر ډېره حده پورې کنټرول کړي. تقریبا 90% به مو 80% مو کنټرول کړي. او که چیرې ټولنه بیا هم همداسې د زور او جبر څخه کار واخلي لکه اوس، او کله ناکله ځینې مشکلات بیا د بې ځایه وزېږي، کېدای سي دا وایرس ډېر په لوړ تعداد باندې نشر سي. تاسو ته معلومه ده چې ما مخکې هم ارقام نشر کړي دي. که چیرې خدای نه خواسته موږ په مهار باندې ونتوانیږو د ټولنې په مرسته، کېدای سي که چیرې د کندهار نفوس 3 میلیونه فرض کړو، دغه له جملې څخه به کېدای سي 2.4 میلیونه، یعنې 3,00,000 کسان مصاب سي. د دې جملې څخه به 3,00,000 کسان ایجاب د بستر ولري چې بستر باید سي، یعنی ناروغان وي. د دې سره په څنګ کې به 10,000 کسان ډېر خطرناک حالت ته وخیم حالت ته ولاړ سي چې یا به د مارک سره مخی او یا به ډیر زجرت باندې د دوی مرزي سیر لري. نو دوستانو څخه ټولو دوستانو او لسم غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغامونه عملا لاس په کار شي او دې پیغامونه باندې عمل وکړي. فاصلې ونیسي، مجالس ونکړي، د شپې مجلسونه ونکړي، په یو ځای کې ډیر کسان جمع نسي، په یو موټر کې ډیر کسان سفر ونکړي. دا هغه لارې چارې دي. همدارنګه د لاسونو پریوډي، لاسو روغبړ ونکړي، د غیږ روغبړ ونکړي. هغه لارې چارې دا دي چې د دې وایرس څخه مخنیوی کولی شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د تاندې څنګه په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې وي او پرمختګ نه کوي.
دوی داغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، نو په خپل ځای پاتې کیږي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي، او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاس تر زنې کښېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کیږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډېر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کال وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې را نشي چې لاس نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډیر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات دي. زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي، بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دکانداری و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي، خپلوانو به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره ولوي ته شوش لري چې ز پیسې نه لرم او زما زګواړ مې وظیفونه سمم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې یو انسان په چیرنه وکی کېدای شي د ځان ته داسې ولار پیدا کی چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت نه وسی او واسطه ته پکې ضرورت نه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسی. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نه شم کولی. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدل شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چوالې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي پایلې به یې څه وي او ځوانان څه ډول د پرمختګ دروازې پرانیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له روزونکو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند دی په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري هیڅ یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتي د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېیم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایلې ډېره بده بی، هم ټولنې ته هم دوی کورنۍ ته هم، که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکري، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته پر رسیدو ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو لوونه ترو.
ټکور زمون ساد دردونو کاروان ټکور ټکور زمون کور زمون وطن مور زمون کور زمون وطن مور زمون
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.